په داندې او ګټې پسې خفوي، سترګې په میرمنې او ماشومانو ورباسي. نوموړی په خپل کور کې د لانجو او شخړو کیسه کوي.
ویسې نه هغه بیا ورځې واخ، بس ماشومان هم وي ښځم وي. ډېره بده خبره ده، لږ هم نه ده خو زیاته خو بده خبره ده. کار نشته ده، ورور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سي او وهي مې، ما مهي ښځم وهي چې ډېر پورته په کار سي بیا وهي ډېر دا لکه اعصابي سي خرابوي بیا وهي نو. وما سره نه پیسې شته ده، تاسې ما نه کته وایي هغه غواړي را نه او کرار په کاله باندې ده په سپېړه باندې وارونه باندې کې دی لاس مالې بار مالې ګاسا په خراب سوي دي موږ باندې وارونه چشته کوي.
وای د بیرون غام به کور ته یوسي، د کور بچیر یوسي. کنارینا په کور کې د ناستي پر وخت میرمنو ته سپکې سپوري وای، ماشومان وهي او ډبوي، نو خپل هم آرام ازله او خوښ نشي اوسېدلی. د کابل اوسینکی جمال که هم موټر چلوي، دا چې د پخوا په څیر ګټه نشي کولی، قصد په کور کې لخځې او کوچنیانو څخه اخلي. هغه وایي په دې ښه پوهیږي چې مناسب کار نه کوي، خو بیا هم کور ته خلاص تندی نه ځي.
طبیعتا په اصابو خو بوج راولي او دغسې بې پیسګیم ده، نو طبیعتا په اجتماع کې سړی فکر چرت خرابیږي. طبیعتا کور ته ځي خامخا په دې اغیزه کوي، هسې فکر چرت دا کوي چې تاواني سوم یا قرضداره سوم د پرزه پرو شو، یا مثلا د ټنګ تیل والا قرضداره شوم، یا مثلا خو خامخا دغسې خشونت ته مخه کوي. هر انسان لمانه نیولې تر نورو پورې کنه، نو دا خو فقر دغه سی اغیزه کړی ده په مونږ باندې. خو په دغه شرایطو کې خامخا له سړی نه اشتباه کیږي، لاس جکسا ورانه بالکل ولې نه، دا اعصاب نو خامخا خرابه دي. طبیعا هغه له مونږ نه خپوي، مونږ له هغې خپوي. ذاتي نو دغه سی اوقات تلخی ده په کور کې. هم وایي چې کار نشته ده، بار نشته ده، دغه سی په ټپه ولاړ ده، یو روپۍ کور ته نه راوړي، تازه له کور نه پیسې وړي.
د هر انسان په ژوند کې لوړې او ژورې رځي، خو داسې خلک شته چې د بل انسان کرامات او بشري حقونو ته درناوی لري او د خپلو ستونزو حل د نورو په ځورولو کې نه ویني. جمشید یوسفزای چې په عاید کې 80% کمښت راغلی دی، د کورنۍ له میرمنو سره د خپل نرم چلند پاکله وایي.
وضعیت خراب شي نو زه باید کور کې وحشت را درولم چې دا ول نه، سړی باید احساس کنټرول ولري، ځکه چې نو کنټرول اکثره ځایونو کې شته دسې. ولا بیکاری د اکثره به تاسو خلک وینئ چې خپل د کور وسایل خرڅوي. ظلم په داسې اندازې کېږي چې تاسو به خپل دلي چې حتی خبره ډېر لرې موضوع ته ځي. زه بیا دلته دا وایم چې انسان د صحیح د غریبي ته غیرت سړی باید دا د یو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دی، که زه څومره سار سو واشه د کوم بېفایدې ده. صحیح ده، که مور ده که خور ده حتی که ګاونډیان دي پردي خلک نه، دا د مخې ته ملاویږي اګان سړی داسې خبره کوي ترخه ډېر نورمال په خوشحالۍ، ځکه هغه انسان به ډېر په بل لک وضعیت کې. نو که ته چیرې ورسره نورمال در شاید هغه خوشحاله سي، خو زینه ورسره ټول سره عادي داول نه تر اوسه پورې په دې وضعیت کې. په تېر وضعیت کې ډېرې خزینه دي چې مونږ به ورته یو شاباسی هم باید ورکړو. وظیفې خو د لاسه ورکړي، هغه تاسو ته معلومه، جهان ته معلومه ده، هغه کور سنبالوي، د کور چارې وربسر، نو باید یو شاباسی ورکړل شي. نو په دې خاطر زه ټول څخه دا شخصي یو پیام دسي، خو سره ډېر نیک رفتار دومره چې تاسو حق لري هغه هم حق لري، خو سره په صحیح رویه لړ شي وطن نه دا به جوړیږي وروسته انشاءالله. ټول خلکو وظیفې پرېښودي دي، ما وزیر ټول سروې کړې، دار سیمې چې کړي د ټول دنای مونږ دې وخت کې یو بل مونږ وداغو سره وطن نه جوړیږي. ډېر ښایسته چلند باید سره وکړو د مینې ژوند.
دا یوازې نارینه نه دي چې بیکاره شوي دي او بیا غوسه د کورنۍ په غړو سړوي. ډېرو ښځو هم په بېلابېلو ادارو کې کار کاوه، خو اوس یې پر مخ تړلي دي. آیا دوی هم د ځینو نارینهو په څیر د خپلو ستونزو غوسه تر نورو وباسي؟ 3 کلنې ماري چې په یو خصوصي دفتر کې پخلی کاوه اوس په کور ناسته ده. نوموړې وایي چې میړه یې آیسکریم خرڅاوه، دا چې اوس هوا سړه ده او خلک هم دومره پیسې نه لري چې آیسکریم وپیري، دواړه کور ته عاید نشي راوړی، خو بیا هم یو بل نه ملامتوي، خپل ژوند په خوښۍ مخته بیایي.
میړه مې راسره ښه ده، څه نه راته وایي، نیسم را ته نه وایو شکر ده، تروسه بیخي راسره جنگ نه ده کړی. او بله مغه ده غریبي ده، غریبي سه بې وسیم ده، سیده سکریمان ګرځي، یو شی هم نه کوي، نور کار اوس سکریمان هم نسته ده. واخلاص اوس یې کرار کال کې ناست، چای او ډوډۍ نور څه شی، کله چای سی کله ډوډۍ سی، دغه سره کو نور څه شی نه ول.
د چای ډوډۍ پیسې خو پیدا کوي،
وستا غو کله یو کله نه، خدا کا نه.
کله چې پیسې پیدا نه کا اعصاب دې بیرون خرابي، چې کور ته راشي به تاته پکار کیږي.
کار کیږي سو هغه ستړی خود پکار کیږي، او کني نه سنه وای
څه درته وای چې پکار سی.
ها کنځه راته نه کوي، نه سواله کراته وي سرته وایم.
وحیدی
نه
وار نه درامه کړي
خپل زړی تیری ځان باندې سنوي را
نستیب غریبی
او ما خپل غریبی زړی نور سنوي.
د اکثر افغانانو دین اسلام دی او ډیر افغانان په دې باور دي چې که د اسلام دین په رښتینې بڼه عملي شي نو ښځو ته یې ډیر حق او پوره قدر ورکړی دی. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې له میرمنو سره زور زیاتی هغه هم په داسې مواردو کې چې اصلا ملامت نه وي لویه ګناه ده. نوموړی زیاتوي،
اسلام حکم کوي چې همیشه نارینه او ښځې په ژوند کې دواړه سره مساوي حقوق لري او په بل باندې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، د ښځو لپاره هماغه حقوق دي لکه څنګه چې دوی باندې مکلفیتونه دي، یعنی حقوق او وجایب او مکلفیتونه دا دواړه په اسلام کې مساوي دي. ځینې نارینه په کورونو کې ډیر بد رویه کوي، مخصوصا په دغه وختونو کې چې دا بیکاري ده او کور کې نارینه ډیر اوسیږي او بدخلقي کوي، دا بدخلقي اسلام نه مني، بلکه اسلام حکم کوي چې دواړه خپل منځ کې دي هغه متقابل احترام ساتلو سره په ډیره ښه طریقه او نیکه طریقه دي یو بل سره برخورد وکړي او داسې برخورد وکړي چې هغه شان دي یو مؤمن نه ده. وعاشروهن بالمعروف، الله وایي معاشرت په نیکه وجه سره تاسې یو ښځو سره وکوي، او د الله امانت دي ښځې په کورونو کې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا د الله امانت دي تاسو سره، او د الله په امانت کې تاسو خیانت مه کوئ، د الله امانت مه هغه کوئ مه ضایع کوئ. نو لمدې وجه نه لازم ده په نارینه او په ښځینه په دواړو باندې چې هغه متقابل احترام ساتلو سره له تاوتریخوالي نه کورنۍ تاوتریخوالي نه ځان وساتي. که نارینه دا کار وکړي که ښځینه وکړي هغه د الله په نزد باندې ملامت ده.
ارواپو محمد مصطفی عمر خیل وایي چې په ګډ ژوند کې هغه هم د ستونزو او سختیو پر وخت متقابل درک د بریالیتوب لومړنی ګام دی. نوموړی په پیل کې په کورنیو کې په میرمنو باندې د وروستي سیاسي نظام د بدلون تاثیر روښانوي.
وروستیو تحولات نه یوازې په میرمنو کې بلکې ټولنې په اکثریت وګړو باندې بد اغیزه کړې ده او تقریبا خلک بې برخلیکه کړي دي. زه فکر کوم تر ټولو بد اغیزه به دای په میرمنو په لومړي کې میرمنو خپل دنده د لاسه ورکړې ده او تحصیلي نهادونو ته تلای نشي او یو ډول بې برخلیکه دی او تر اوسه د دو برخلیک معلوم نه دی، او دا کولای شي چې یو ډول استراب د میرمنو په منځ کې رامنځته کړي او دو نه دی اندېښنه لري چې د دو برخلیک به څنګه شي. زما په فکر تر ټولو بعد اغیزه بیدایی.
استاد، په داسې وخت کې یو د بل زغمل، یو بل ته حوصله کول څومره ګټور او مناسب کار دی؟
په دې حالت کې د یو بل زغم، یو بل ته نیکه مشوره ورکول او یو بل تحمل کول ډیر اړین کار دی. فکر کوم هغه نارینه چې خپل حقوق او خپل میرمنې حقوق او خپل کورنۍ غړو حقوقونه هغه څه چې د اسلام سپیڅلي دین ارشادات دي ورته پام وکړي، هیڅکله داسې ناوړه کار نه کوي چې د بیکاري له وجې د کورنۍ غړو سره مخصوصا خپل میرمنه تر فشار لاندې راولي او هغه وهل او ټکول کوي. دا کار کولی شي د کورنۍ چاپیریال باندې بد اغیزه وکړي.
وروستي سیاسي بدلون د افغانستان د ډېر خلکو په ژوند کې تغییر راوسته، نو میرمنو هم خپل دندې لاسه ورکړي په کورونو کې دي. آیا په دوی باندې لارې خوا فشار راوړل څومره یو خطرناک کار د دوی رواني حالت ته کېدلی سي؟
په یاد ولرئ دا ستونزې یوازې په تاسو نه دي، د افغاني ټولنې هر وګړی دا درکولی شي او دا ستونزې پرېږدي. تاوتریخوالي نه هیڅ نه حاصلیږي، بلکې تاسو خدای مکړه تاوتریخوالی وکړئ، یوازې نتیجه به دای چې خپل ماشومانو ته او کورنۍ غړي چې هلته شتون لري رواني ناروغي اخته کوي، بل هیڅ ګټه نه لري. خو ډیر مناسب بی چې د زغم، حوصله، شفقت او مهرباني نه کار واخلي. د ژوند ستونزې موقتی دي، ان شاء الله هر څه به سم شي.
تاسو هم د افغانستان وګړی یاست، همدلته ژوند کوي، له خپلو تجربو راته وایاست چې په دې سختو شرایطو کې خپل ژوند څه رقم پر مخ بیایي؟
خامخا د هر هادی افغان په چیر زما په کاروبار کې بدلون راغلی دی او اوس زه په کورم. اکثریت زه خپل وخت د عبادت تر څنګ مطالعه کړم او خپل کورنۍ سره کورنۍ کارونو کې مرسته کړم. تر ټولو مهم خبره دې حالت کې دا دی چې موږ او تاسو د زغم نه کار واخلو. که موږ خپل نه یو پوښتنه وکړو چې آیا تاوتریخوالی د حل لار ده، هر عاقل او بالغ انسان ځواب بدای چې نه. د کورنۍ مشر باید د مشرۍ نه کار واخلي او د کورنۍ نورو غړو ته مثبت انګیزه ورکړي او دا ډاډ ورکړي چې دا ستونزې موقتي دي، ستونزې به حل شي. د دې لپاره چې لانجې رامنځته نه شي ډېر ښه به وي د کورنۍ مشر یعنی پلار خپل ماشومانو سره د ماشومانو د کورنۍ دندې کې هغوی سره مرسته وکړي. د دې تر څنګ خپل میرمنې سره د کور په کار کې ډېره مرسته وکړي او تر ټولو اړین شی مطالعه او د دې تر څنګ هغه عبادت دی دوی تر سره کړي. دا هغه فاکتورونه دي چې کولای نشي د دې لامل ګرځي تر څو لانجې کور کې رامنځته نشي.
درن دوستانو، په دې خبرونه کې په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوو. که غواړئ پر کومه مشخصه موضوع د خبرونه چمتو کړو، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211401. اوس هم نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چلی.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوق خبرونه ته مو هر کلی کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ خوشاله اوسئ. دوستانو، په دې خبرونه کې د انتخاب په حق باندې غږیږو چې درون میلمه هم لرو چې محترم نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیه غړی او همدارنګه مدني فعال. دوی ته په پیل کې خراغلاست ویو. اصولي صاحب، تاسو ته خراغلاست ویو. خپل پوښتنې به مطرح کو. د انتخاب حق البته یعنی که د علمي نظره حقوقی نظر را تعریف کړی نو خبروی.
ډیره مننه راځو دې ته چې د انتخاب حق د حقوقی نقطه نظر او د علمی نقطه نظر څخه تعریف کو. چې د علمی نقطه نظر د یو شی یا یو کس یا یو چیز را ایستل دی دغو شیانو یا کسانو یا چیزونو له مجموعی څخه. که چیرته موږ وګورو یو انسان په خپل روزمره ژوند کې د مختلفو شیانو چیزونو او کسانو سره مخکېږي چې دوی د هغو څخه بعضې شیان انتخابوي چې دوی ته په نظر ښه راځي یا دوی ته په نظر مفید ورته تمامېږي. نو دا د علمي نقطې نظره د انتخاب د حق تعریف و. او بل که راشو د حقوقي نقطې